دی اړه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې له مسؤل عبدالقدیم ویاړ سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راولو.
ویاړ صاحب، که په پیل کې راته د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه وایي چې په افغانستان کې څومره ښځینه خبریالانې فعالیت کوي او په کومو ولایتونو کې ډېرې دي؟
که څه هم لا تروسه داسې دقیق د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه کوم کره معلومات نشته، خو په ټوله کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو نه له دېرشو نه تر څلوېښت سلنې پورې ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي جوړي. د ښځینه خبریالانو د فعالیت ساحه تر ډېره پورې په کابل کې، په هرات او مزار کې تر ډېره خده ورته، یعنی په دې ولایتونو کې ښځینه خبریالان نسبتا ډېرې دي.
ویر صاحب، که دا هم راته ووایي چې په کومو ولایتو کې هېڅ ښځینه خبریالانې نشته دی، یعنی هلته د دوی فعالیتونه هېڅ نشته دي؟
بعض ولایتونه شته دي چې هلته موږ د ښځینه خبریالانو د حضور په اړه متاسفانه مشکل لرو چې نشته دي. یعنی شته ځینې ولایتونو کې، مثلا په کندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په نورو لویو ښارونو ټولو کې شته دي ښځینه خبریالانې. ځینې ډېر لږ ولایتونه، مثلا سرپل او فاریاب او د جوړ کې، هلته د نارینه و فعالیت هم کم دی، چون رسنۍ کمی دي، ساحه د پوښښ کمه ده، نو هلته دغه ستونزه شته ده.
ویاړ صاحب، په دغو ولایتونو کې چې دغه ښځینه خبریالانو حضور کمرنګی دی، ستاسو په نظر دا څومره تشه احساسیږي او څومره ضرور ده چې باید په دغو ولایتونو کې هم ښځینه خبریالانو اوسي فعالیت وکړي د نارینهو تر څنګ؟
ګوري، دا د ښځینه خبریالانو د حضور یا موجودیت تاثیر په ټولنه باندې زیاته زیات ده. په دې معنا چې کله د یوې ښځې، د یوې نجلۍ غږ له راډیو نه پورته کیږي یا په ټلویزیون باندې ښکاره کیږي، دا نورو ته ډېره زیاته روحیه ورکوي، او نورو کورنۍ، د سنتي کورنۍ چې نو غاړي لوړه یا ښځینه له کورونو نه بهر شي، هغو ته یو ډول انګیزه ورکوي چې ښځې هم کولی شي کار وکړي، ښځې باید فعاله اوسي. یعنی هغه برداشت دوی د ښځو له کاره لري، هغه یو څه منتفی کیږي. تاثیر ارزښت زیاته دی ښځینه او خبریالانو د فعالیت او د شتون.
او ویر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو څنګه څه یادونه وکړه، تاسو د یو چا په صفت چې همدغه برخه کې کار کوئ، څنګه څه سرویګانې به مو کړي چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي او دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
ستونزې جدي ستونزې، فرهنګي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د کاري ساحې نه موجودیت ستونزې دي، دا ټول هغه ستونزې دي، هغه لوی غټې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه خبریالان یې د کار کولو نه محرومه کړي. بله ستونزه دغه چاپېریال ده، د ټولنې ده چې ټولنه ډېر په بده سترګه ګوري، چې جلې ځي مثلا روانې یوې ادارې ته ځي یا رسنۍ ته ځي د کار کولو لپاره، متاسفانه زخته زیاته ده. دا هم
په تېرو کلونو کې چې موږ تر کومه لیدلی دي، ډېری ښځینه ژورنالیستان یا خبریالانې په اماتور ډول ژورنالیزم مسلک ته راغلي، یعنی دوی په مسلکي ډول زده کړې نه دي کړې. تاسو په دغه برخه کې، ستاسو اداره د ښځینه ژورنالیستانو لپاره داسې څه پروګرامونه لري چې دوی په مسلکي شکل وروزل شي او راشي خبرنګاري وکړي؟
او موږ تیر کال هم یو پروګرام درلود د خبریالانو، د ښځینه خبریالانو لپاره، چې روزنیز دورې هم درلودې، ورته تقریبا څلور میاشتنی یو دوره وه، په هغې کې موږ ښځینه خبریالان وروزلې، بیا وروسته له روزنې نه مو هغوی رسنیو ته معرفي کړې، رسنیو کې هغوی ډېر ښه کارونه پیدا کړل. یعنی داسې دورې هم موږ لرو. تر هغې خو موږ د خوندیتوب په برخه کې او داسې رواني درملنه په برخه کې خبریالانو ته چې کوم ورکشاپونه لرو، هغه په ځانګړې توګه ځانګړي ورکشاپونه د ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره هم موږ جوړوو. یعنی ځینې ورکشاپونه د ځانګړې د ښځینه خبریالانو لپاره موږ جوړوو.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې مسعودین یاسی جوړ کړی و او ما عباد الله حنانزی درته وړاندې کړه، همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خیچا.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، له سیاست سره څنګه یی؟ د دې ځای سیاست هم داسې دی لکه د لیلامیو کاروبار، چې زړه او شلېدلې د نویو او جوړو په ځای در باندې پلوري. په دې ډول چې شلیدلي ځایونه یې ګنډي او کتونه یې اتو کوي، خو چې دوه ورځې دې واغوستل بیا یې هم درزونه شلیدلي وي او هم یې اتو خراب شوی وي او هماغه اصلي لمی څیره یې راوتلي وي. د خپراونې په پیل کې د تېرې امنیتي پیښې د څېړلو جریان دراوروو چې زموږ خبریالې پکې منډې را منډې کړي دي. مسؤلین غږولې دي خو پرته له دې چې څه کوش ترې راوباسي بیرته دفتر ته راغلې ده. دغه دی وای وری.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې په تیره پیښه کې ډیر کسان مړه او ژوبل شول، دا چې وسلوال څنګه وتوانېدل ودانۍ ته ننوځي او خلک وولي، په دې اړه د امنیتي مشکلاتو د مسؤول دفتر ته راغلي وو او همدغه پوښتنه ورڅخه کوو. جنرال صاحب، وسلوال له کومې لارې ننوتل؟
تر هر څه لومړی تا او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا د پیښې قربانیانو ته اجر او بازماندګانو ته جمیل صبر غواړم. دا ډول پیښې په رښتیا هم ډېرې زړه بوږنوونکي او سړی حیران پاتې شي چې ولې رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي. د ما په نظر اصلي خبره دا ده چې حکومت د الکترونیکي تذکرو د ویش کار ځنډولی او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون کارونه هم سم نه دي روان. له همدې امله دغه ډول امنیتي مشکلات رامنځته کیږي. نو
وبخیه، ما دا وپوښتل چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته ننوتل، که په دې اکله اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
په دې اکله زموږ تحقیقاتي ټیمونه کار کوي او په ټولو امکاناتو سره هڅه کوي چې دغه راز پیدا کړي. موږ د پیښې له پیښېدو سره سم تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړه چې موضوع اړ اړخیزه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. تحقیقاتي ټیم هم پرته له ځنډه خپل کار پیل کړ او په جدیت سره یې څېړنې روانې دي. کله چې کومې نتیجې ته ورسېدل هیوادوال به خبر کړو.
نو له دې پیښې خو دغه دی لس دولس ورځې تېرې شوې او تر اوسه لا معلومه نه شوه چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته داخل شول.
موږ کوشش کوو چې موضوع ښه وڅېړو، ښه مستند اسناد ترلاسه کړو او هیڅ ډول شک او ابهام پکې پرې نه ږدو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
نه پوهېږم، خو کار په خورا جدیت او چټکۍ سره روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي مسؤول له خبرو خو مو څه کوچو نه شو ویستلی. اوس راغلی یو چې د لویې شورا د امنیتي چارو له نامسؤول څخه وپوښتو که دای ځواب راکړي. د لویې شورا د امنیتي چارو نامسؤول صاحب، که مهرباني وکړئ او دا راته ووایئ چې وسلوال په څه ډول او له کومې لارې ودانۍ ته ننوتل.
اول تا او بیا ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د تیرې اونۍ د زړه بوږنوونکي پیښې قربانیانو ته اجر او بازماندګانو ته یې د زړه صبر غواړم. اصلي خبره بل ځای ده. حکومت نه نوې تذکرې توضیح کړې او نه هم د انتخاباتو د کمیسیون د اصلاح کارونه سرته ورسول. له همدې امله هیواد د بحران خواته روان دی. بیکاري، فقر، بې اتفاقي او نور ډېر عوامل سره ملګري شوي دي او دغه پیښې رامنځته کوي.
وبخي، ما دا پوښتنه وکړه چې وسلوال ودانۍ ته له کومې لارې ننوتل.
دا به خدای ته معلومه وي چې له کومې لارې ننوتل، خو هغه دې ننوتل. سړی چې له سره تیر شي هر ځای ته ننوتلی شي.
ولې هلته امنیتي پوسې او امنیتي کسان نو؟
خو هغوی هم ځان لري او له ځانه وینه ځي. کیدای شي چې هغوی به ځانونه ګوښه کړي وي او یا به هم خپل واړه اولادونه سترګو ته درېدلي وي، نو د ځان ساتلو هڅه به یې کړي وي.
نو بیا هلته اوسي د څه لپاره؟ هغه ټوپکې د څه لپاره په غاړه کې اچولي دي او هغه زه د زرې واسکټونه او خولۍ د څه لپاره اغوستي دي؟
هغه د دې لپاره چې خلک ډاډه یي چې د دې ځای امنیت نیول شوی دی.
په داسې حال کې چې امنیت نه دی نیول شوی.
سړی څه نه شي ویلی، وای ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي.
نو دا خو د ما د پوښتنې ځواب نه شو.
هسې وخت مه ضایع کوه چې زر پوښتنې م رانه وکړي له موږ نه څه نه شي بودولی. همدغه ډول ځوابونه در کوو.
یعنې ځان تېروي؟
څه نه سم ویلی. د تذکرو د ویش ځنډ دغه مشکلات پیدا کړي دي او حکومت باید جدي شي.
بیا هم هماغه بې سره او بې پښو ځواب. مننه چې له خبرو مو هیڅ هم بود نه شول.
له کاره مو څه بود شوي دي چې له خبرو به بود شي. بله اورم. چیرته؟ په دوبۍ کې به ګرمي وه لکه. زه سمه ده درځم، خو که کنسرت خراب و بیا دې نو ګیله له ځانه.
اوس مو د فال او فالبین دنیا ته بیایو چې ډیر حوس باس او تامې کسان پکې ګرځي را ګرځي او د خپل مطلب لاسته راوړلو هڅه کوي.
ته څه وایې چې دا ځل به بریالی شم که نه؟
اوسه ولې به نه کامیابېږي؟ پیسې لرې، نوم لرې، او هغه دی لیسانس او ماستري اسناد دې هم پیدا کړل، نور خو نو څه پاتې نه دي که څنګه؟
دا خبره دې سمه ده، خو حکومت خپل کسان لري او غواړي هغوی کامیابه کړي.
خو خلک تا ته رایه درکوي، هغه بل ځل چا رایه هم در نه کړه، هغه د کامیاب شوې که نه؟
کامیاب شوم، خو هغه ځل یې صندوقونه را ته ډک کړه.
دا ځل به یې هم درته ډک کړو. هغه ځل دې یوازې د قمندانۍ په پیسو صندوقونه ډک کړل، دا ځل خو د وکالت پیسې هم ورسره دي، هېڅ غم یې مه کوه.
هر څه چې ووایې بیا مې هم زړه نه مني، ته لاړ شه او یو ښه لایق فالبین راوله چې فال وګورم.
سمه ده، را به یې ولم، خو که پیسې بیا ډېرې غوښتلې
غواړې که؟
ښه صاحب، دغه دی لاړم.
زه په مخه دی. ښه
ښه، نو ته اوس دا ووایه چې څومره پیسې غواړې.
سړی څه کار کوي؟
وکیل دی.
او دا خو ډېر خطرناک سړی دی.
څنګه خطرناک دی؟
نه ګورې چې بسته حکومت یې د موټرو ښیښې نشي سپینولی.
د موټرو ښیښې پرېږده، خپله ډېر نرم او خوږ سړی دی، مقصد تا خو یې پیسې پکار دي، نور یې څه کوې؟
او داسې خو ده.
ګوره، ما مخکې ورته ویلي دي چې ډېر قیمتي فالبین درته راولم، او هغه منلې ده، ویلي چې څومره یې غوښتلې هغومره ورکه. اوس بدنو داسې وکړو چې د تا چوره به ډېره وټاکو، خو په نیمایي، یعنی نیمایي د تا او نیمایي د ما.
زه صحیح ده، خو دا راته ووایه چې وکیل دې څه خصوصیات لري چې بیا هلته دروغزن نه شم.
لومړۍ خبره دا ده چې مطلق بې سواده دی، خو اسناد د ماسترۍ لري، او هغه هم د دې لپاره جوړ کړي دي چې بلې دورې ته کاندیدېږي.
دا یو.
بله خبره ای دا ده چې درې زامنې بهر ته د زده کړو لپاره لیږلي دي، خو درې واړه یې ناکام شوي دي او ښایي بېرته یې راولېږي.
ښه،
هو، له لومړۍ ښځې نه علاوه یې درې ښځې نورې هم کړي دي او ټولې پټې دي، او یوه له بلې نه ده خبره، او دا هم په نوبت دی، او چې د یوې په نوبت وي هغه نورو ته وایي چې زه جلسه لرم، د خلکو مرکې کوم، له لوړو مقاماتو سره ګورم، سفارت ته ځم، او دا ډول نورې بهانې کوي.
ښه،
او نه په کمپیوټر پوهېږي او نه هم د موبایل په ټولو شیانو. مسیج یې هم زه ورته لولم او لیکوم یې هم زه. په فیسبوک یې پاڼه جوړه کړې ده، خو ټول کارونه یې زه کوم. د دې یوازې یو عکس پکې پروت دی.
شتمني څومره ده؟
له وکالته یې مخکې دوه ډاټسنې درلودلې، او یو هم په کلي کې کور او مېلمستون و، خو اوس اته ضد زرې موټرونه لري، دوه شهرکونه لري، په دوبی کې شرکت لري، په استانبول کې کورونه او دوکانونه اخیستي دي، او دلته په کابل کې هم پنځه غټ کورونه او دوکانونه اخیستي دي.
په همدې بې سواده ځان
و، خو د خولې په حساب کې ډېر تکړه ده، د خپلې ټولې شتمنۍ ګټه او تاوان په خوله حسابوي.
خو یې نرم دی که سخت؟
د ګټې په ورځ داسې نرم وي لکه کوچ، داسې خوږ وي لکه قند، خو د تاوان په ورځ داسې وي لکه سور مورچکی.
زه نو در سره لاړ بشم.
لاړ شه، خو ډېر تاکید به په دې کوي او ورته وایې به چې دا ځل هم کامیابېږي، او دا امکان هم شته چې د بلې دورې یا د رئیس معاون او یا هم منشي شي، خو کوي به نه.
زه پوهېږم، په ټوله فالبینۍ کې مې تر اوسه داسې خبره چاته نه ده کړې چې خفه او ناامیده شوی وي.
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 3.